سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تک د دریدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره هم دارنګ د حرکت لپاره وسخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دی هغه خپل کبان چې دی هغه خپل په ځان کې چې لري برانچونه لري چې د برانچونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دې برانچونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربن دای اکساید چې د دې د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دی هغه د هګیه چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامسته کیږي. ورپسې راځو د کبان ډولونه. کبان چې دی هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنو. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دی د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیکفش ډول کولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دی دوی شاپرونه هم نه لري. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند بیاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و او هم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفحې څخه تر نهه څلوېشتمې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خدا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. هم دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمینوي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د زمینوي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډېر دی چې د وخت په تیریدو سره د هډوکو سره یو ځای کیږي او بل اخره اخر کې 206 هډوکي. نو زه د سکلیټ دندته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایي ساتنه، لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویله چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپره د دماغ چیکي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوې چیکي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چیکي شوکي نخاع ساتي. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دندې سرته رسوي، مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي، مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې څه کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي وراستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه سره، که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویې صفحات دي، موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دغه کوم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي، چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېری وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي، دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال دغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي، چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته چکر د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دی او بس فنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراتي، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو، چې دوی چې دي د دې کومې حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري، او سفنج ډوله چې دي هغه به د دې کوم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کوم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کوم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بي دي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري، چې د دې له لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې اوږده هډوکي، لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا څه کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو، او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري، او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي، او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکی دی هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپړې هډوکي چې مخکې مو هم وویل د سینې هډوکي دي دورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سیر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او ورپسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجا او سره ساتنه وسي، مطلب ساتنه ډېره لازمي ده او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورڅخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي. چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ چې مثال یعنې هیڅ ډول سره دي چې کوي حرکت نه کوي، یعنې ډېر حرکت نه پکښې لیدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي او د دوی چې دي په هډوکې په ډېر نښت د درې ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدون، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي، مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نښلېدو ځای دی. او دا رقم نور مثالونه هم شکولی سو، مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه شي وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال شو مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو، مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمېرلی شو. موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دوی ته چې ورکړی دی یو سخت جوړښت دی ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي، یعنې یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونو ویشل شوي دي چې هغه څخه یوې پنډسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپراس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چپراس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره و، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې و هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته وي، نو دغه دپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د اورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نښلېدل او انسانان کولی شي د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې لپاره چې کېدل ډیر ښه فائدې وکړل. زده از موږ د نن ورځې موضوع موږ اخیدنی برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنی لرو. لومړی پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
در روز مراتسی رزو در نراغی او وقعی اختصاصی دفاع پیجنو. پا تیلوستانو که مراتسی میکرو ارگانزمون او پیجندل او سرمو غیر اختصاصی دفاع پیجندل چی پا غیر اختصاصی دفاع کی پوستکی او مخاطق شاشر میبا. او سرمو در تودوخ درجه او پا جلد کی التحاب رمزدکی در چی مروان در هستامین پا نما در یو دول مواد سخه که می مواد سخه رمزدکی جه در روز رزو اختصاصی دفاع وی. از موږ درس باید او د شمې صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي. هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کیه. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټین دی چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي. هغه رامنځته کېږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دوی سرچې کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړه سوه د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش لکه چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیان چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کېږي. لکه دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړېږي یعنې په یو وار شری ونیسي که دغه خزانې راویستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي یعنی کچیر انټی باډی د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټی باډی به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی یعنی د هغوی مطابق انټی باډی جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو دپاره د هغو دپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دي دفاعي سیستم ته خبر ورکوي د دوی یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي خپل واکسین چې دی هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي یا مثال پروټین اخیستل سوي یا ار ان اې اخیستل سوي دا غس خطر ترتیب سوي. واکسین چې دی اول خو شي کوي اول دنده دا ده چې دی انټیجن انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دغه کم انټیجنونه یا اجنبي مواد چې دی هغوی ورباندې پیژني او بچ دی مثال دغه کم معافیتي سیستم چې دی یا انټي باډیانې چې دي هغوی چې کوي دې ته مجبوره کوي تر څو د هغه میکروب دپاره یا دغه انټیجن دپاره دغه انټي باډیانې جوړ کړي او د هغو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي یا د دوی سره مبارزه وکړي. او یو دوی بل اساسي دنده چې سرته رسوي
هغوی مافیتی سیستم ته یاداشت ورکوي. یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه شي ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دی هغه کمزوره شوي لکه د شری ده، هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزوره شوي برخه باندې چې کېږي، د کمزوره شوي برخه سره چې کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بچي د هغه میکروبونو مړه شوي برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی، او ځینې بچي هغه د مسنجر ار ان اې چې موږ وویل د ار ان اې یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر ار ان اې د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بې دي موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان اې برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیات لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک ناجوړي کسان چې کوم لیدل هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نه شوی کولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول، یعنې د دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه دغه برخه واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایي د عمر تر پایه پورې د دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل سي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د سی ټولو به د دې نوم اوریدلې اوسې چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي. دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی چیکي کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تمباکو د دې شان څخه استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي. دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والله هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي، همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي، ورسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټي ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري، او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي، او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو، او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم
چې دی هغه د په د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه مش سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسمومیت. د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنی د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابروي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې څه شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه وخورو مګر مرستندوی خواړه ونه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې څه شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم څه شي دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه. وایي په تېرو لوستلو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژنل، اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم کسان چې مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر به و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډېرې موږ په عامې سله چې په خېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه ویني کېدلې، مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډول عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتاسو په شاومو کې وړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین A، ویټامین E، ویټامین D او ویټامین K چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دي. لکه ویټامین A چې د کچيري هغه په بدن کې کم سي د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړې سره انسان مخ کې. او ویټامین D چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی، چې کچيري په تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي. او کچيري تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورشتان تویدل، زړه بدوالي، د بندونو او هډوکو خوړ او د اند نسناست لامل هم کېدلی سي، نو باید ویټامینونه چې دي دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویټامین A، D، E، K هر یو چې دی خپل ځان ته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې د الکولو درملو اغیز. په دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دي، د بکتریا ضد دي، د الرجي یا حساسیت ضد دي، د اعصابو لپاره ځینې موثر دي. دا کوم ډیر نور درمل دي چې هغه زموږ څه شي کوي د بدن کې چې راولي پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغییر اغیز اچي او تغییر پکې راولي، چې دا موږ ټول د درمل یا ډرګس په نامه سره یادوو. درمل چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري هېڅ چې دی هغه نه راته کمزوري کوي، خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ چې شي کوو مخته یوسو. که چیرې هغه په سم ډول سره مثال ډاکټر موږ ته نه ویلي او هغه وخورو، هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کړي او هم د هغه معتاده مو کړي. او الکول چې دی هغه مایع ده چې د نانو میوه څخه جوړیږي او دی چې دی خپل پر مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی شي. اخرنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، درمل په څو ډول دي او کوم اغېز موږ پر وجود لري؟ دویمه پوښتنه، ویټامینونه زموږ په بدن کې څه ډول رول لري او په څو ډول دي؟ درېمه پوښتنه، واکسین څه شی دی او څه ډول دنده سرته رسي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې.